وخت د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت نن د انس حقانی په شمول د درې مهمو طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، او د امریکا سفیر جانباز بیا د حکومت دا پریکړه ستایلې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زیاورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په مشروط ډول د انس حقانی د خوشی کېدو خبره وکړه. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي 348 ځوانانو ته د تخنیکي زده کړو زمینه برابره کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې لومړۍ ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې وویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشي کوي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي سراج الدین حقانی ورور دی. دوه نور کسان حاجی ملای خان او حافظ رشید عمری هم دي چې جمهور رئیس نن د خوشي کېدو خبره وکړه. ولسمشر غنی نن په کابل کې په وینا کې چې د افغانستان ملي ټلویزیون خبروله تایید کړ چې دا کسان به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی، په 2014 میلادي کال کې برمته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نو ویل دی هله لري چې د انس حقانی خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو لپاره سره هم راسته وکړي.
تصمیم گرفتیم چې سیتن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده.
دوایی مش پریکړه وکړه چې د طالبانو درې زندانیان به چې زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته له افغانستانه د باندې نیول شوي وو خوشی کړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بسنن وویل چې د دې پرمختګ کلک ملاتړ کوي. جان بسنن په کابل کې ویغونډې ته چې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی وو وویل چې دا یو انساني حرکت دی، او دی هیله لري چې وسلوال طالبان به هم ورته ګام پورته کړي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 348 ځوانانو ته د برقي وسایلو د ترمیم، د غالیو د اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، خیاطي، ارایشګاه، ګلدوزي او نورو تخنیکي چارو د روزنې پروګرام جوړ کړی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالاحد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځانګړي روزنیزه دوره د ځوانانو د خود کفا کېدو لپاره جوړه شوې ده. د احمدي په وینا په دې دوره کې 1,300 نارینه روزل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ. ډونالد ترامپ پر یو ټویټ کې ولیکل د دې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شفاف جمهور رئیس ووسم، د دې اونۍ په ترڅ کې به د اوکراین له ولسمشر سره د لومړۍ او د تر ټولو مهمې ټلیفوني مکالمې متن خپور کړم. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 20مه شوې وې. ترامپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلینسکي تر انتخاب وروسته هغه ته ټلیفون کړی و. د دواړو د ټلیفوني مکالمې څرنګوالي په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا لپاره د جمهور رئیس ترامپ لپاره پراخه لانجه جوړه کړه. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د ډیموکراتانو یو ډله د دې ټلیفوني مکالمې په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د استیزا مقدمه جوړوي. د استیزا په اړه د تحقیق کمیټې پریکړه کړې چې له سبا ورځې به د کانګرس په غونډو کې پر دې اړه عمومي او خلاص بحث پیل شي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطینی وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل سوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزه ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې دوه تنه زخمیان شوي هم دي. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته نن راکټ وربښتي دي. د اسرائیل لور ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطینی وسلوالو قومندان بهاول عطا پر اسرائیل په زیاتو حملو کې لاس درلود، او د درویو نورو د نورو حملو پلان یې هم درلود. په دې عملیاتو کې د الاتاشه هم وژل سوی ده. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نور سلطان نظربایف نن وویل چې دی هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی ترمنځ د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نور سلطان نظربایف نن د خپل هیواد په پلازمینه نور سلطان کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی موافقه ورسره کړې ده چې په دغه سیمه مخامخ کتنه کې به ګډون وکړي، او نور سلطان نظربایف وویل چې په دې اړه د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین ته هم خبر ورکړ سوی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپووزمه د اوکراین له خاورې جلا او له ځان سره الحاق کړه. پر روسیه هم داراز تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین له خاورې د جلایي غوښتنه کوي. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د روسیې د پلویانو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي.
توسنو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی، انس د جلال الدین.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن یې د حقانی شبکې د یو مهم غړي انس حقانی په شمول د درې مهم طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. دا خوشی کېدل د څه لپاره، د څه په بدل کې، او همدارنګه په دې اړه په افغانستان کې عمومي نظر څه دی، دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د امریکا سفیر جان باس په کابل کې البته دا دی بندیانو د خوشکیدو هر کله کړی او د ولسمشر دا ګام استایل. دا به مو وری چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له شلو پډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر دوام کوي. همدارنګه به د انتخاباتو په تړاو په یو بل ریپورت کې واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي مولانا محمد عبدالله هغه تورونه رد کړل چې ګوندې کوم چاته یې توهین یا سپکاوی کړی. پر نوموړي تور لګیدلی چې د انتخاباتو یو کارکونکی ګواښلی او سپکاوی ورته کړی. دا موضوع هم څیړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم دربرو. نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او همدارنګه د ګوړی اچار طنزي پروګرام هم مه هېروئ. دا د آزادۍ رادیو ده. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه د افغانستان د امریکایي پونتون د دوو بهرنیو استادانو او ترخوای له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړې. خغلی غنی وایي یا طالب بندیان په مشود ډول آزاد شوي، خو طالبانو ته خبرداري هم ورکړ کته درې خوالي ته دوام ورکړي له سخت خبرګون سره به مخ شي. اخوا په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشر غنی د دې پریکړې ملاتړ کړی دی او وایي د دې بندیانو خوشی کېدل به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل له کابل څخه د امید زهیر مل پر رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو درې مهم غړي په مشروط ډول زندان آزادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سشنبه په همدې اړه ملت ته په خپله وینا کې وویل د حقانی شبکې د درې غړي د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 40 کلن ټیموټی ریکس د آزادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشی کیږي. ولسمشر زیاته کړه دا سخته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا بل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو پایل ته لار پرانیسي.
لهوسه تر مشوره نزدیک
د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره د ډیرو مرستو ورسته د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پای لپاره د زمينه سازي سولې او ثبات ته د رسیدو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه قوت او تلوالۍ لبش پړ باور ورسته مو پریکړه کړې چې درې تنه طالب بندیان له زندان آزاد کړو.
از بند رها سوز.
په خوشی شوی بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د خوځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه ولاسته راوړنی قرباني نکړي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس د ولسمشر غنی له دې پریکړې هرکلی کړی. د امریکا سفیر وایي د افغانستان حکومت دا پریکړه به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي.
متحده ایالات د درې طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو د ولسمشر د شجاعانه پریکړې د یو انساني حرکت په توګه ملاتړ کوي. موږ هیله من یو چې طالبان هم ورته ګامونه پورته کړي. دا کار به د جګړې له پای سره مرسته وکړي. دا وروستی میړنی ګام دی چې ولسمشر او د افغانستان حکومت یې د سولې لپاره د افغانانو د غوښتنې پر بنسټ پورته
د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادانو کیوان کینګ او ټیموټی ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول شول، خو ولسمشر غنی وویل د دې استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې بې پایلې وي. ولسمشر غنی نن په خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداری هم ورکړ، کله تاوتریخوالی لاس په سر نشي، د 1390 مریض کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولي وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو شمیر کاندیدانو یا انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په یو خبري غونډه کې ویل کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. په اړه یې له کابل څخه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د جمهور ریاست د نومندانو د پلویانو د اعتراضونو زیاتېدل او د رایو د بیا شمیرنې دوام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رایو بیا شمیرنې ته دوام ورکوي، خو یوازې هغه رای د منلو وړ دي چې د بایومټریک په وسیله استعمال شوي وي. د کمیسون رئیس حوالم نورستانی د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بیا شمیرنې بهیر په شلو ولایتونو کې روان دی. د دې په خبره په 14 ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د ملاتړ له لوري د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي دي.
موږ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له لوري د ځینې ولایتونو دفترونو د تړلو له امله اندېښنه لرو چې له دې سره به د عقرب په 23مه لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
اغلی نورستانی له انتخاباتي ټیمونو غواړي چې له کمیسون سره د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې مرسته وکړي، خو معترض نوماندان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې د بندولو غوښتنه کوي. د نوماندانو ملاتړي وایي په همدې خاطر د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل چې شاید د دوی دغه اقدام د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وغځيږي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان له شلو په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ګودامونه د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې دا اعتراضونه شاید نن د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته پراخ شي.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم بیان فریدون خوزن وایي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل د دوی په دستور نه دي شوي او کمیسیون باید د غیر قانوني کړنو په کولو سره ځان له خلکو سره مخامخ نکړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم تر څنګ د جمهور ریاست د نوماندانو شورا هم وایي چې دغه اعتراضونه د خلکو له لوري شوي دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون دغه کار غیر قانوني وباله ویل که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي دی به د انتخاباتو پایلې ونه مني. نوموړي ویل چې د رایو د بیاشمرنې له بهیر وړاندې باید نږدې 300,000 رای باطل اعلان شي. د جمهور ریاست انتخاباتو دغه تازه جنجالونه داسې محل راپورته کیږي چې د انتخاباتي محل ویش له مخې باید دوه ورځې وروسته د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تازه اروپایي ټولنې په خپل وخت د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه کړې او دغه شانې له نوماندانو غوښتنه کړې چې نتیجې هم باید ومني.
هم د انتخاباتو اړوند مسلو سره پاتې کیږو او هم له اکرام الله اکرام سره. په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د دې کمیسون یو غړي مولانا عبدالله پر د باندې لګیدلی تورونه رد کړي. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی ته په یو لیک کې لیکلي و چې خاغلی عبدالله په یو غونډه کې دا کمیسون یو بل مامور ته سپکه ژبه کارولی او همدارنګي ګواخلې. خو مولانا محمد عبدالله نن په یو خبری غونډه کې دا تورونه رد کړل او غي د بیلابیلو انګیزو له کابل او بلل. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخته یو شمیر کسان راټول شوي او د دغه کمیسون د یو کمشنر مولانا عبدالله پر ضد شعارونه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي دا کوي چې مولانا عبدالله یو ځانګړي قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. مظاهره کوونکي د مولانا عبدالله د محاکمې او لدندې د لرې کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دغه کمشنر تور دی چې د دغه کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي سره فزیکی برخورد کړی او هغه ته سپکې سپورې ویلې دي. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانیدو. دا جنجالي موضوع دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یو نامه له لوري په یو لیک کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر ته لیږلې رسنیز شوه.
اجازه به ته شما نقض آزادی بیان مرا نکړي د پښته د روزه بس مرګ زندگی مې اجازه به ته ما نومې مې خام شما حق شما نداره شما به هیڅ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سه شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې چې اصلي موضوع د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پاړه د معلوماتو شریکولو مولانا عبدالله د دغه لنجمنې موضوع په اړه معلومات ورکړل. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی که څه هم له نوموړي غوښتنه وکړه چې یاد کانفرنس د انتخاباتي مسایلو په اړه جوړ شوی او باید شخصي موضوعات پکې مطرح نشي خو له ټینګار سره سره مولانا عبدالله پر د لګیدلو تورونو ځواب ووایه.
د هیچا قوم ته مې سپکاوی نه دی کړی، نه مې ځان ته دا حق ورکړی چې څوک په مرګ وګواښم او نه هم ځان ته دا اجازه ورکوم. د نوماله لوري پر ما لګول شوي تورونه په کلکه ردوم او د دغه موضوع د قانوني څېړنو غوښتونکی یم.
نوموړي وویل چې تیره ورځ ورته په کمیسون کې وویل شول چې د 15 ورځو لپاره د رسنیو سره خبرې نه کوي کنه دوی به د یوناما د لیک ځواب ورکړي. خو دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره د بیان ازادۍ ته احترام لري او له رسنیو سره خپل نظریات شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون ته د یوناما له لوري استول شوی لیک دوی په جزئیاتو لوستي او نن به دغه لیک ځواب ووایي. د دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل په دې خبری کانفرنس کې وویل
امروز رهبری مطابق
قانون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون او طرز العملونو او لایحو پرانا کې نن د غلیک ته جواب وایي. موږ د غلیک په جزئیاتو مطالعه کړې او مسؤلین په اړه پریکړه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا عبدالله تیر او رسوم رسنۍ ته په خبرو کې ویلي و چې د دې موضوع تعقیب غواړي او که څوک خاموشي غوره کوي د به خپل دا موضوع تعقیب کړي. خو ولیدل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه ځواب به د یوناما لیک ته نن یې ژمنه کړي څوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې ورستیو کې د میدان وردګ یو شمیر قومي مشران دغلته د یو ځایي قومندان نیول غواړي. دوی وایي دا د خپل سرو وسلوالو قومندان دی او په د خلکو په زورونی او وژنې کې لاس لري. خان محمد سیندی پاړه له کابل ریپورت لري.
د میدان وردک ولایت یشمیر مشران کابل ته راغلی چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علیپور د کړونو په اړه غږ پورته کړي. له دغه مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علیپور په شخصي زندان کې بندي وو.
سر یا چې یو د حیوانات په شان موټر ته ورته ا موټر نه اوسه خپل شخصي زندان ته وړي. خو په دغه اول شپه د بندګری باندې د شهادت رسوي هډوکی برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د جسد د دغه محل نه لري پیدا کیږي کله چې راوړي میږي ټوټې ټوټې او ټول برمه شوی دی.
قماندان علیپور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت د لالو سر جنګل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشی شو. اوس د میدان وردګو ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمي د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علیپور چې د نورو په اشاره سیمه له تشنج او بې ثباتۍ سره مخکړي ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا دې ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د علیپور زامینان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي و چې علیپور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشې شوی، خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسئله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت آزادی راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نه کرده بود، فقط دمو برگه ای را که توافق شده بود را با اون
سرور دانش په هیڅ صورت دغه ضمانت نه دی کړی، یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوی دی او ناظر په توګه یې په وڅنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب حکومت بېلابېلې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علیپور سره اړیکې ټینګ نه شول چې د مطرح شوو ادعاګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
دوستانو، په پیل کې مو د انتخاباتو په اړه دوه رپورټونه درلودل. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو باندې یو بل موضوع وس راغلو. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلان شي او پر ټولو اړخونو یې غږ کړی چې دا نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا موګیرینی د دوشنبې په ورځ د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو ویډلې هم د دوشنبې په ورځ د یادو انتخاباتو پر نومندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دین نه ټاکنه کوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبې په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبې په ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
دا وایي که چیرې د انتخاباتو نتایج ونه منل سي او په یوې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستل سي او یو کړکیچ ترې جوړ سي، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سمه نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغه هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي، نړیوال ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمتوګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشۍ انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبه پر ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزې له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای شي که څنګه.
بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي انتخاباتي کړکیچ په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وضعیت ناوړاغیز کړی. د دې خونې مرستیال یونس مومند ازادي رډیو ته ویل د انتخاباتو نتایج باید ډیر زر روښانه شي چې د هیواد اقتصاد له نورو ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې او د پانګونې ناسرګند راتلونکي. یو شمیر پانګوال وایي تصمیم نیولې چې خپل پانګې له هیواده وباسي. د کابل ښار په مکروریانو کې د ټوکرو یو هټیوال محمد میلاد وایي د په دغه ځای کې کابو یو لک ډالره پانګونه کړې او له چین او پاکستان نه ټوکر واردوي.
څه وکړو؟ اړیو چې افغانستان پرېږدو او پانګې ترکی یا کوم بل هیواد ته وباسو. دلته آن د دوکان کرایه هم نشو ګټلی. انتخاباتو مو کاروبار ودرولی دی. ما دوکان ته مال نه دی راوړی ځکه نه پوهېږم چې برخلیک به مو څه کېږي.
دوی انتخاباتي جنجالونه پر کاروبار اثر کړی دی. د ټوکرو دغه هټیوال وای دا چې سرګند نه د افغانستان په کومې خوا روان دی، له دې عمله نشي کولی ټوکر وارد کړي، نو اړ دی چې خپل کاروبار ودروي. ولسمشریزو انتخاباتو د خوراکي موادو یو پلورونکی تیمور شاه هم اندېښمن کړی دی.
کله مردم په پریشانی چې نه چن خیر دمه نه چیز اورده مته نه
سوداګر مالونه نه واردوي. وګوري چې دکان ته مه هیڅ هم نه دی راوړي. انتخابات او موکار او به متاثره کړي دي. نه جنس پیریدل او نه پلورلای شو. ټول منتظر دي چې سلور ورځې وروسته سکیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای انتخابات پر سوداګرۍ او پانګونې بیا غیز نه دي. د دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادي رادیو ته وویل.
ولې زه فکر کوم چې انتخابات هم سناته به حتمان تاثیر کوي. خلک به په تشویش کې جوړ شي چې صادرات مو نورمال دي او واردات نورمال راځي. تقریبا د 13 میاشتو تقریبا د ورځې موږ یو تقریبا 1500 کانټینر څخه اضافه مواد خوراکي افغانستان ته داخليږي پر یو بندر باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې انتخاباتي ستونزې په افغانستان کې پر سوداګرۍ او کاروبار 3% منفي اغیز کړی دی. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
زه به راته ولاته خبر کوم. ماجرمه دا شپږ میاشتې کېږي موږ سره کومک مالی نه رسوي. در به در وي دا چې څنګه 5000 یا 3000 یا 6000 کور یو. موږ خپل غریب یا د جنګو یا د وچکالۍ د حالاتو څخه دا دوه کال کېږي، یو نیم کال کېږي چې راغلي یو. او دا شپږ میاشتې کېږي تر مخه موږ ته 3000 یا 4000 روپۍ راکړي. دغه مخواخوا تر 800 روپۍ نه دي راکړي، نه وړه راکړي دي. موږ د غلط مشکل سره مخ یو او موږ دغه شکایت ته لوړ مقام ورته وسلام احترام.
نوی دی مدن انګراخات کوټو سواله میړی کنيولې دا ای ول سواله مو واټ راځرو را دي. غریب او مشکلي مانو دا کې نو واکه وکی ګیرو را دته لتی. مو کم خا
اجر ایم
دا کندهار ولایت رسان ولسوالی نه دا پیغام تاسو ته پیغام موږ په ولسوالی کې نه موږ د ولسوالی محصولات ټول انار دی بل هیڅ شی هم نه لرو خو به موږ هم هغه دا ول دی چې ټول اوبه یو لیټر تیل په خپل روپی باندې موږ راهنیسو یو لیټر دیزل په خپل روپی راهنیسو موږ خپل باغات په اوبه وو هغه هم چې حاصل ته ورسیږي د ولسوالی چارواکي چې اربکیان دي او د نور ملي پولیس کې او محلي پولیس کې دغه ټول وباغو او د سوي په ټوانې په ډکړې بلیا دوه دوه زره روپۍ پر یو لک روپۍ باندې چې د باز محصول چې باغ چې په هر څومره خرج شو دوی غواړي دا پیغام تاسې تر مسؤولو چارواکو په غوږو پورې ورسوي دا وطن د خلکو فریاد واوري ورته د خدای په خاطر باندې دا خلک به اواره کوي مې در بدره کوي مننه په خدای مسپارم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو وس هم فرشت جلال زی سټوډیو کې دا او څلور نیمې بجې هم دی نو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وترې واورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې دای به د خلل لري چې د دوه کسانو په مقابل کې به د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان چې یو په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی خوشی سي او د خلل لري چې د انس حقانی او د دوه نورو کسانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دای د دې لپاره چې تر ټولو شفاف جمهور رئیس واوسي د دې اونۍ په جریان کې د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې لومړۍ او د تر ټولو مهمې مکالمې جزئیات خپروي. د اسرائیل پوځوي چې په غزه کې د فلسطینی وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل سوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې شار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. د دغو عملیاتو د غچ اخیستلو لپاره په غزه کې وسلوالو د تلبیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتي دي. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن وویل چې د هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ د یو مخامخ کتنې لپاره زمینه برابر کړي. نورسلطان نظربایف نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه وړاندیز او دغه هڅې منلې دي خو د روسیې جمهور رئیس ته هم معلومات ورکړي او تر اوسه ځواب نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو د برخې پای ته نږدې شویو. له ناجیه صافی ناتسو سپورتي خبرونه اورو ورپسې نیمه نړۍ او د ګولې اچار پروګرامونه مهیاروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ د زنونو په کچا تر 14 کلنو د کم عمر ځوانانو سیالي پیل شوه. دغه سیالي نن پیل شوه چې تر 22 نیټې پورې دوام کوي. یادی سیالي د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې تر سره کیږي چې د